د مشال رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسه. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه شننې هم لرو او همداسې به ځینې سندرې هم واورئ، خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکه د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوسټه د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده او ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دی د اټومي تړون ملاتړ وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سه شنبه په ورځ نه وخت په پېښور کې خبري اعلان تویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 3 لک خلک اغیزمن شوی دی. د ویلي چې د پلونو د لمنځتلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نورې صوبې سره تګ راتګ پرې شوی دی. د مشتاق غنی په وینا دوی به په چترال کې د سیلابونو لکبله د اوشت ځان د پوره کولو لپاره 140 میلیونه روپی بل کړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د نن ورځې پراتلونکو خبرونو کې هم معلومات واوري. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوسټه د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سه شنبه په ورځ نه وخت د ډی پی سی په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې اړه خواشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسكر وو وشل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وجل سویو کسانو له کورنۍ سره په غم کې شریک ځانګړو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله لرو. د لغرو صدا چې د تیر دوشنبه په ورځ د لوګر ولایت په بره کې برک ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټه په برید کې وو عسكر ووجل سو او 15 نور ټپیان سو، خو افغان حکومت په دې پیښه کې مرګ ژوبله تر دې زیاته شوه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د څېړنو په غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلې او بل یې ټپي کړی دی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو مسؤل احمد زی عبدالزی نن مشال رادیو ته ویل تیر شپه مخصوصاً د چپرهار اډې څیرمه د دوو سړکونو ترمنځ په ګلدان کې د شدل سوي بم 14 لامل یو عام وګړی وژل سوی او بل ټپي سوی دی. چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ ته په شاوخوا کې پرتې دي. د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تر دې دمه مونږ 1030 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو ان شاء الله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ کوم یو ځای مونږ نه پاتې وي نو دا غوي ته مونږ ډاډ ورکو چې غوي به نه پاتې کیږي او غوي به هم دا غوي ارزیابي به کیږي، درځبه نو وروسته به دا غوي سره هم مرسته کیږي.
ننګیالي یوسفزي ویل د اچین سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتې کورنۍ غنیخیلو ته ورکړه سوی دي. دا بې کوره سوي خلک وایي کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې له منځه تللي او اوس په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره دی د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر بارک اوباما دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او ذمہواره لار ده. د وای موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو ترڅو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغه وخت په قرار نقشې نو ترڅو چې مو په ایران کې بے ګناه امریکایان بندیان نوي خوشی کړي. د امریکایان باید خپل کورونی ته ستانه سي. سپینمانی په دې لټه کې د چی ریپبلیکن ګوند له ایران سره د ایټمی تړون مخه وننسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره اټمي تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې دي. د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خبرو اترو پر مهال د ایراني اپلاوي مشري کوونکي جواد ظریف د بنسټپالو اکثریت لرونکي پارلمان ته وویل موږ دا نه وایو چې دا تړون یوازې د ایران په ګټه دی، بلکې خبرې اترې تل د څه اخیستلو او څه ورکولو پر اساس کېږي. د پارلمان غړو داسې یو 15 کسیزې کمیټې ټاکلو لپاره رایه اچولې دي چې د دې تړون د متن جاج واخلي، خو د کمیټې غړي تر اوسه نه دي ټاکل شوي. په ایران کې د ریاستي چارو په اړه د وروستۍ پریکړې واک لرونکي لوی مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د دې به په کره توګه جاج اخیستل کیږي چې آیا د ایران ملي ګټې په پام کې نیول شوي دي او کنه. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړي په شام کې وژل سوی دي کوم چې به د لویدیځ پر ضد د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ نوښت وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل سوی و. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب و. د امریکا د دفاع وزارت یاند جیف ډیوس ویلی چې محسن الفضلی د القاعده د هغو په خو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیان او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړولې. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادېږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې سیلابونو په لسګونه زر خلک اغیزمن کړی دی. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا هدفي وژنې زیاتې شوي دي. د دې لامل څه کېدای شي؟
اوس هغې زیات سړی اوله فوکو داسي او بیا د مینځه اوچتوي. اوس هغې زیات تکې دی ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پرې اسانتي عملیات کوي. دوی لا پوره طور باندې ختم کړی شوي نه دي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو په سلګونه کورنۍ پر کډه مجبور کړی دی. د دې بې کورسو کورنۍ یو غړی وای
ټول خلک خیمه والی څوک تان لای پراته دي، څوک همداس په ډاک پراته دي، د اعتماد دي کونډي دي. دا دولت چې موږ سره دام رستو کچ موږ لازمه کې راکا کورونه رال راکا بادین لرو.
او د افغانستان د خوست بیلابیل مشران وایل طالبانو سره په خبرو کې دی ولسی مشرانو ته لا ډیره پراخه ونډه ورکړل سي. لدی مشرانو څخه یو مشال ریډیو ته وویل
علما شته، ډیر فاضل خلک شته، قومي متنفذین خلک کې دي چې کومونه بسره وندي دا صلاحیت ته وسپوري نو پر اختیار سره کې دی چې هم طالبان دي تاذیریږي هم مخالفین نور هر څوک چې دي داوی تاذیریږي دا پروسه پر اختیار افغاني شي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه شننی او ځینې سندري هم د دې غړې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې سیلابونو په پراخه کچه مالی زیانونه رسولې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره د وخت د ټلیفون پر کرښه دی. احمد الله سهار په خیر، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
خدای دې وبخ بوریوال کاکړ، څنګه چې تاسو هم ویل چې په ملک کې د پشکال د بارانونو چې کم شروع شوی دي کم قریبا شپږ ورځې مخکې چې د بارانونو شروع شوی وو، نو د تیر زیارت د ورځې نه په چترال کې د زیات بارانونو او د هغې وروستو سیلابونو له وجې چې کوم دی یو شمېر سیمې چې کوم دي هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی و. او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی تیر ورځ خبري غونډې ته همدا وویله چې په چترال کې شپږ کلي چې کوم دي هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دغه شانتې نه پلونه او ټل د بجلی او پاور سټیشن او کالج چې کوم دی هغه په مکمل توګه تباه شوی دی او درې کسان چې کوم دی په دې سیلاب باران نو بیا ورسره سیلابونو له وجه کوم دی هغه مړ شوی هم دی. نو صوبایي حکومت چې کوم دی هغه 40 کروڑ روپو امداد منځوري ورکړي چې په دې کې به 10 کروڑ روپۍ چې کوم دی دوی دوباره بحالي ځکه چې ډیر زیات پولونه تباه شوی دي درشن سرکونه نو دوی بحالي د پاره 3 کروڑ روپۍ چې کوم دی هغه د اوبو د سکیمونو چې کوم دی هغه د بحالي د پاره او 1 کروڑ روپۍ به په اریګیشن سکیمونو د پاره مختص کړی شوی دی. د صوبایي وزیر دا هم وینا وا چې یو شمېر متاثر سیمې دي هغه ته امدادي سامان هم رسول شوی دی او هغه ته خلک چې کوم دي هغه محفوظ ځایونو ته لګیا دي د کورونو چې چا وران شوی دي نو هغه محفوظ ځایونو ته رسول کیږي. دینه علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او عمران خان چې کوم دي هغه به هم نن دغه متاثر سیمو دوره کوي او هغه ته به صورتحال جاج اخلي. بلخوا چې د آفتونو سره کوم د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ده نو هغه هم دا مشال ریډیو ته ویلو چې په سیمه کې هغه هم خپل امدادي هلې ځلې پیل کړي دي او 500 پیکټ چې کوم د خوراکي مواد دي نو هغه رسول دي او امکان دی چې نن به هغه ورسیږي او چې کوم متاثر سیمې دي نو هغه ته په خلکو کې دغه راشن تقسیم کی. دینه علاوه د پاکستان فوج چې کوم دی هغه هم په سیمو کې خپل امدادي هلې ځلې پیل کړي دي او د پاکستان فوج مشر راحیل شریف چې کوم دی هغه د فوج ټول متعلقه ادارو ته هدایت کړی دی چې هغه د چترال او د ملک نور چې کوم سیلاب نه متاثر شوي خلک دي هغه سره د ټول ممکن اقدامات دي چټ کړي او هغه سره د مرستې چې کوم دی وکړي.
احمد الله د سیلابونو د پاکستان په نور کوم سیمو کې راغلي دي د معلومات استاد؟
بالکل بالکل د ماڅنګ زموږ دغه طرف ته راتلم چې دا په دریای سند کې چې کوم دی یعنی اباسین چې کوم دی په هغه کې تربیلې نه دی پرون سپلوې چې کوم هغه کولاوي کړي وند دغه شانتي په دې کې چې کوم دی اوبو سطح اوچته شوی او د تربیلې نه خکته چې کوم نوخار راځي او د نوخار نه اورستو بیا چې نور کې سیمې دي کالاباغ شو نو په دغه ځینو کې د اوبو سطح چې کوم دی هغه اوچته شوی د پنجاب یو شمیر سیمې چې کوم دی په هغه کې راجنپور لیا او دغه شان نور چې کوم ځایان دي نو هغه ته اوبه کلو ته ورداخل شوی دي چې لوجه یو شمیر کلی چې کوم دی هغه متاثر شوی دي. خو د پنجاب صوبایي حکومت چې کوم دی هغه دغه متاثرین نو سره هم امدادي هلې ځلې پیل کړي دي او نه صرف دغه متاثرین محفوظ علاقو طرف ته منتقل کړي بلکې هغه بندونه یا
واړه
چې کوم دی نو هغه لپاره هم کار شروع کړي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې روسوي کې وسلوالو په سوابي کې د پولیسو پر یو مشر او په ډېر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر څوکۍ برید وکړ. هلته په سواد کې هم لا یوې مودې راهیسې د امن لشکر پر غړو حمله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د زربیازب په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل ټکټیکونه یا طریقه کار بدل کړي او کنه رښتیا هم پوره تاوان ورته رسیدلی. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سوابق کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډېره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوںنے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عزب.
دای وایي وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عزب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو له کبله پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکاو د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له تھراباد سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي. که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلیږي نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شان هغې عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرز باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي له ګران هم شي، ځانه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اتر عباس هیله من ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده، چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
پامیر ساحلو له شمالي او جنوبي وزیرستانه بې کوره سوي خلک وایي بد امنۍ پوځي عملیاتو او د کډوالۍ له وجې د ماشومانو پر ذهنونو ډېر ناوړه اغېز سوی دی. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي که یو خوا د دوی ماشومان د ښاري ژوند په طریقو خبر سول او بلې خوا ته په ماشومانو کې د محرومۍ احساس هم پیدا سوی دی. انیس اجمل په دې اړه د وزیرستان له ځینو خلکو او د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له کارکوونکو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو خام خا چاغا تصدیق بدل سو کنا چکیم دئی کی ماں زندگی تیرا کڑا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کہ تو بھی کدی نویر شیا کنا تاریخ ہو نہ بدل رہی تاریخ ہو کہ تو بھی ہو نکل دا کنا.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کولو سره په دې کې خود اعتمادي هم ختم شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبرې، د فوج خبرې، د پولیس خبرې، نو چې دا دوی اروي او دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو کرش شوې ده، هغه خو ختمه شوې ده. زه هول زموږ بچیان چې کوم دي کنا هغه خراب شوی دی، نو دا مونږ ویلای شو یا یو په ډاګه به یا چې زمونږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی. او د دغه اثر نه د خلاصولو لپاره مطلب دی چې فلحال زه دا څه نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بد دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدنو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمختللو احساس پیدا کړي.
هر یو کار دنیا کې چې کېږي هغه پازیټیو او نیګیټیو دواړه اړخونه راځي. زموږ د ماشومانو هم داسې حال دی لکه ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو قرآنو سره کوم تعلق لري، هغې کې داسې بچیان هم دي چې هغه لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، چې هغې کې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده. چې ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیانو هغه د ښارونو خلک ولیدل، هغې تعلیمي ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ یې ولیدو، نو دا مقابلې هغه یو بام لفظیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومه ډکوي
تاسو غو په ماشومان باندې ډیر لکه مونږ چې څنګه په ماشران وي په دې باندې ډیپریشن رالو یا نو ماشوم غریب خو دای چې مسله یې ایکسپرس کول هم نشي بیا کله دا پور والو نه والټ کول ملاوي کی دا ماشوم نو ارشوي دی یا دې جاړي یا خبره نه مني حالانکه دا نه ګوري چې تاسو وجه ده
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومان ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وای چې د شمالي وزیرستان نه په بیکوره شو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوی دي
او ماشومان خو ډیر زیات مطلب چې 9-10-11 مهینه چې په کور نه بهرې نو هغه کې دا خبره و چې مطلب ماشومان د ویل چې مونږ سکول ته ځړو کوي چې مونږ سکول ته ځو خو دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي نو هغه دې پاره چې دي هغه نه پهلې ډیر مطلب پالیسی پچار دي
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلی سیمو د بیکوره شو ماشومان لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نشي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپل سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅه وکړي
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو لکبله په سلګونه کورنۍ به کور سوې دي د کورنۍ د غنیخیل ولسوالۍ اړوند سیمو ته ورکړه سوې دي د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار اڅانګې په سلګونه کورنۍ ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیا او نور سامانونه ورکړي دي باز محمد عابد نور حاله کوي
د تیرو سونو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي د سې شنبه په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تر دې دمه مونږ 1300 کورنۍ مونږ سروې کړې دي مونږ په نخښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو ان شاء الله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ کمی یو زمونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته پر رسپرل شو سیمو کې نو دا وي دا مونږ ډاډ ورکو چې وي به نه پاتې
د بی ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتنه دغه شی مننه کړو نور حکومت ته ویل چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو بل چې مونږ سره نورم راسته مو شي کورونه نه لرو کورونه ټول را لوسو ټول ارز مالونه په پات شورت حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست راتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تام نه پراته دي څوک هم داس پر ډاک پراته دي د اعتماد دي کندې دي دا دولت چې مونږ سره دام راستو کچ مونږ لازم کې راکا کورونه رال راکا باندې نه لرو دا دوه ورځې باران نشي څوک ته بارانو د لاسه مریضان شوی دي په سپټالو کې پراته در په در خاورې فساد دي
مانو مجي صادق ده د سپینغر ول سوالي په مربوط په سیدون کې ما نو دا هم رسته چې دا فعلاً د پاره شوی دا مونږ تر رست مننه کړو رستندوی ادارې چې د دین غوښتنه کوي چې دوی سره مرسته وکړي دغه کسان چې سروي شوی دي دا تقریبا 10% خلک دي نور د سروي نه پاتې دي
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین سپینغر او نازیانو ولسوالۍ څخه چې کومې کورنۍ غنیخیلو ته راپکړه شوې وي دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نخښه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
بل پلو د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچيري له وسلوال طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکرات او خبرو اترو په بهر کې د ولسي خلکو او مشرانو ونډه ډیر سي نو دا به زیاته ګټه ولري نجيب الله خیل له دوی سره غږیدل
د سه شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب خپلو کې ناسته کړې وه له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه قومي مشر سخي جان سرحدي مشال روري تو ولچه
ولس زیوت تعداد خلق دي چې اغا 10 ملیون نفوس لري په اکی علما شتا ډیر فاضل خلق شتا قومي متنافذین خلق کې دي چې کومونه بسر وندې دا صلاحیت ته وسپوري نو پر اختیار را کیدای شي هم طالب وندې تاذیریږي هم مخالفین نور هر څوک چې دي دا وی تاذیریږي دا پروسه پر اختیار افغاني شي خو په دې شرط چې پر اختیار سره لکه سره کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ووي دا خبره دا پروسه افغاني شي بهرنی دولتونه د سیمې دولتونه دا ټول لوستنه وخلي او د زړه تل کومک سره وکي
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ستوري لمړنۍ او مستقیمی خبری د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوي. مدنی فعال او ژورنالیست زاید شانګار وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ ولاړې شي چې ټولې ښکېرې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نه شي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس دا داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نه شي رښتینی همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه هیوادونه مطلق اکثریت دي، هم شرن یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته شي. او د سولې رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یو تن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي، خوشحال دادی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې دو، کدی مشر دو، کدی کونډې دو، کدی سپینګیری دو، کدی حکومت په سطحه دو. خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي، خېمه کلي خبرې کړې دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شوراغړی شاه جهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کیږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتل وو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي وو چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالاً چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خی وبله کدا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
تاسو مشال ریډیو ته وجه زاوسم د دې خبرونې په دې برخه کې د هارون بچا په شخ کې وسندر اورو.
Sunday.
تاسو مشال ریډیو اوري او وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوی د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د خبر پښتونخوا او کابلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونو زره خلک اغیزمن کړی دی. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سې شنبې په ورځ نوښته په پېښور کې خبري اعلان تویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 300,000 خلک اغیزمن شوي دي. د ویلي چې د پلونو د لمنځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نور صوبې سره راسه درسه پرې شوې ده. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرمنتی پوستا د هوایي برید له عمله خوشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سې شنبې په ورځ نه وخت د دې پی شي په اړه په خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې ډیر خوشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسكر وژل شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل شوی کسانو له کورنۍ سره په غم کې ځان شریک کړو او د ټپیانو د ژر رغیدو هیله لرو. د افغانستان د ننګرهار کې د سره صلیب نړیواله اداره به نن په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیل ولسوالۍ شاوخوا په سیمو کې پرتې دي. د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستو په اړه نن مشال رادیو ته تفصیلات ورکړل. امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له پخوانیو غړو غشتنه کړي چې له ایران سره دی د اټمی تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې اکړي دي. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیار او ذمہواره لار ده. تاسو مشال ریډیو او اوس بم لارسو د اسلام آباد پر لور اول تبو ګروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کم موضوعاتو باندې اداري خبري کړي دي. د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان د ورسپانې لوستې دي.
مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباکاریانو له وجې تر اوسه پورې 300 کلی متاثر شوي دي. د پاکستان پوز او ځلې انتظامي لاړخه امدادي هلې ځلې روان دي، خو چې څومره کوشش هم وکړي شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړې پاتې کېدل فطري امر دی. اداري لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې قابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشين رشته او نه ځلې انتظامي سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې لپاره د خپل پوره تیاری اداره مخکنی کې چې صوبایي حکومت له په ماهرینو مشتمل یو ډله چترال ته لیګل پکار وی چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپل سفارشاتو پرانا کې یو حکمت عملی جوړ کړي. اداره وايي چترال کې دا وخت کم صورتحال دی، نو ضرورت دی خبره دی چې کومه تباہی وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزواله راوستي شي او د نقصاناتو یو رپورت یې جوړ کړي شي. اداره اخیره کې لیکي تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیګل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جزئیات نپسته د نقصاناتو ازاله لپاره معقول رقم ورکړی شي. ایکسپریس پرس پانه خپل ادارې کلی کې په کراچۍ کې د اختر پورسو کې کچرته په مختلفو پیښو کې دی لس کسان وژل شوی دي، نو هلته خبره ده مخې ته راغلی ده چې د سفوره د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککر ټول غټ وسلوال نیول شوی دي. ادارې لیکي په تیرو سورزو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوی دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 18 روپو خریداري هم شوی ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دی اړخته اشاره کوي چې کراچۍ کې نه صرف امن بحالیږي بلکې کاروباري هلې ځلې هم شروع شوې دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې ځلې په ځای ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال قابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخیره کې لیکي کله کراچۍ حالات نور هم ښه کیږي نو کاروباري هلې ځلې به نور هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورسپانو مقالو تکتنه کړې ده. نېشنل انټرست د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې آیا دا خبرې اترې به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پرسوي تړون بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالۍ ودروي. د دې دواړو مقالو تفصیل له یو لنډې دمې وروسته. نیشنل انټرست د لیکنې په فایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو واسطازو تیرونه د پاکستان په مری شارګوټه کې په لومړي ځل مخامخ خبري وکړي. ورسپانل کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر لملاتړ داسې ښکاری چې د خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت هیلي پیدا کړي دي. د نېشنل انټرست په لیکنه داسې ښکاری چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې شایي دا وي چې د پاکستان پوز اشاره ورکړې وي. ورسپانل کې افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پوز د پېښور او کوټې شورا او حقانی شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دي، خو ځینې ریپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندي کمانډانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورسپانل کې پاکستان شای لدې قبل طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلول ویروه. د نېشنل انټرست په وینا خو بیا هم په مری شارګوټه کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستانی پوز لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورسپانې لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالۍ مخه نیول کیږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کیږي. ورسپانې لیکي له ایران سره د لاس لیک سوی تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورسپانې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لری کېدو له کبله 150 ارب ډالر ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاری سوزان رایس ورسپانې ته ویلي چې دا پیسې به د ایرانی ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وای کا ایران اټمی تړون عملی کړي نو شای په راتلونکو شپږ میاشتو کې وربندې د لګیدلو بندیزونو لری کولو بهیر پیل سي. د خبره جانکاری له امریکا غږ رادیو سره د ځنګړې مرکې پر مهال وکړه. د ویل اول باید د امریکا کانګرس هم دا تړون منزور کړي چې د عملی کېدو بهیر یې پیل سي. د ایران او نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روان میاشتې پر څوارلسمه ایټمی تړون لاسلیک شو چې په نتیجه کې تهران ایټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به یو وربندې اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي. د مرکې مهمه برخه په امیر ساحل وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ک ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره شوی اټومي تړون عملی کړي نو خای پر اتلونکو شپږو میاشتو کې ور باندې د غرب لګیدلو بندیزونو لری کولو عمل پیل شي. له امریکا غږ رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل خو په دې برخه کې ایران ته ځینې کارونه کول پکار دي. دا وایي ځینې کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته کول پکار دي او هغه موضوعات باید حل کړل شي. نو چې ټول ستونزې هوارې شي نو بیا به په بندیزونو کې نرمي کیږي. نو خای په دې کې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ولګي. اصلا دا ګرانه ده چې کره وخت وټاکل شي ځکه چې دا په دې منحصره ده چې څه کیږي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د ایران اټومي تړون پر قرارداد د رایه چونې په اړه جان کیری وویل د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په تړون د باور ښکارندوی وکړه. دی وایي د دې رایه چونې معنی دا ده چې خلک هیله مند دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې تحول یا بدلون را روان دی. د امنیت په شورا کې هیوادونو د تړون په حق کې رایه ورکړه. هغوی په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ د سلانامې په ملاتړ رایه ورکړه، او زه فکر کوم چې دا پر هغه تړون د باور ښکارندوی کوي او دا د ایران او ګرد نړۍ د راتلونکي په اړه د امید یا هیلې څرګندونه کوي.
For the future, for Iran, for the rest of the world.
جان کیری ویل د امریکا کانګرس دوه میاشتې وخت لري چې له ایران سره د شوی تړون په اړه رائے ورکړي، او که کانګرس دا تصویب یا منظور کړ نو بیا به د دې عملی کېدل پیل شي. د په وینا همدا وجه ده چې د سپتمبر میاشت به ډیره مهمه وي. کیری ویل په بشپړه توګه د تړون له عملی کېدو سره به د ایرانی ولس د ژوند معیار لوړ شي.
I think that if the deal goes through and is fully implemented.
دا وایي که تړون په بشپړه توګه عملی شي نو د ایران ولس به د ژوند ښه معیار او د هغه بندیزونو د لری کېدو شاهد شي چې د کاروبار، سوداګرۍ، پانګونې او نورو داسې شیانو مخه یې نیولې. نو که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو ډېر ښه کارونه به وشي. کیری ویل دوی په خبرو کې یوازې اټومي موضوعاتو ته توجه ورکړه. د ده په وینا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو که پر نورو موضوعاتو خبرې کړې وای نو ښایي تر لسو کلونو خبرې روانې وای. کیری په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته په اشاره زیاته کړه چې امریکا به یقینا هیڅکله په ډیموکراسۍ او د خلکو حقونو او بشري حقونو باور پرې نږدي او تل به د دې لپاره درېږي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ اوکراین کې د مسافرو الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هالینډ په ګډون څلور هیوادونه د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنه کوي. په دې الوتکې کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. ملیحا میرزاده د دې مقالې تفصیل وړاندې کوي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په 6 نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شوو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایی لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-11 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 298 مسافر وژل شوي وو. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوي برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر 6 نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په 2 هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوي وي. روس الوتکې د پیښې ذمهوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شوو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمهوارو خلاف کاروایی لپاره ډیر مهم ګرځول شوی دي. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلند اداره په پلټنو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوي دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه یې منفي سرات پریوتې شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته ویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتي کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاری ساتلی شي که څنګه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو هلی ځلی او د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ایسارېدو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې په یوه مقاله کې څېړلې دي. زموږ همکار شاهین بډیری دا مقاله لوستې او لنډیز وړاندې کوي.
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړې وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د تادی نه کوي، ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخې نیولو لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي. خو اوس ولسمشر غنی د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دینه چې خپل ځان نور وغځي باید مخه ونیول شي. فورن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غنی دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دې د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه. پر ضد دې چې ولسمشر غنی د هغه جنگ پاړه مرسته ترلاسه کی کم چوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی. هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی. وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري، خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتې دل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، اوس به هم د یو سندرې پر لور لاړ شو.
My dear.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان ډان ورسپړې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری شارګوټي کې د سو خبرو اترو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي د مری شارګوټي خبرې اترې څه وړو کې پرمختګ نه دی، بلکې لدې سره په افغانستان کې د بیا په خلایني عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر ملا عمر هم په خلای وکړ. تفصیل عبدالله کاکړه کوي.
د اردن ورسپانې د مقالې لیکوال موید یوسف په واشنگتن کې میشت د بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری شارګوټي کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څیړونکو اندازې غلطې ثابتې کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ سا اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غنی په غوښتنه به پاکستان د طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتیږي چې پاکستاني اسټبلیشمنټ فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غنی هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای سي، او بله دا ویره هم ده چې چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. موید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډېر حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه، او واضح حسوات چې تر پردې شاته ډېر څه روان دي چې په اړه موږ ډېر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولی چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پیل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د فاریاب ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي شایي په یو اونۍ کې دننه په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سي. د دوی په وینا که څه هم تر دې وړاندې هلته ځینې هدفي عملیات سوي او امنیت یې تر یو حده ښه کړی دی، خو بیا هم داسې عملیات په کار دي چې هلته وسلوال له منځه یوسي. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
دا سې تمه کې د شی په فاریاب ولایت کې به د پراخو پوځي عملیاتو په پیل سره په دې ولایت کې هغه غواخونه چې وسلوالو مخالفانو یاد ولایت ته متوجي کړي لري او د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې به خوالي راشي، خو تر اوسه یاد عملیات نه دی پیل شوی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دې مسلې ته په اشاره وویل چې ممکن دا عملیات په راتلونکي اونۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ورتګ سره پیل شي. سید عبدالباقی هاشمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره څو محدود عملیات ترسره شوي او په دې سره د فاریاب په امنیتي وضعیت کې تر یو حد ښهوالی هم راغلی.
از نظر ما ناآمدن جنرال سید دوستم
است. زما له نظره د جنرال دوستم نه راتک دی، هغه اوس مهال په جوزجان کې دی، نن او سبا کې فاریاب ته راځي. ولسی پاتون کوونکی چمتو دی، امنیتي چارواکي ټول منتظر دي څو هغه راسي. ورسره به د فاریاب ولایت په ټولو سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل سي.
خغلی هاشمی زیاته کړ چې د دې ولایت د المار، قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو ځینې ستراتیژیکي سیمې اوس هم د وسلوالو مخالفانو په واکې دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې له بدخشان، کندوز او سرپل وروسته فاریاب هغه ولایت دی چې وسلوالو مخالفانو پکې په حکومتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړي، چې له دې سره وسلوالو مخالفانو د دې ولایت ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستي. دا په داسې حال کې ده چې په فاریاب کې له جګړو وړاندې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلومي یاد ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ښه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي تر اوسه په دې ولایت کې یو شمېر واړه عملیات ترسره شوي او حکومت به اجازه ورنه کړي چې وسلوال مخالفان په دې ولایت کې مرکزونه جوړ کړي.
هغه څه چې ورته اړتیا وه په تېرو دوو اونۍ کې هغه عملیات ترسره سول. هغه هدف چې د فاریاب د خلکو په غوښتنه ټاکل سوی و، معنا ده چې په فاریاب کې باید دښمن له منځه ولاړ سي. فاریاب باید په داسې ځای بدل نه سي چې هلته دښمن تګ راتګ وکړي او یا د اوسېدو مرکزونه ولري.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې ښه نفوذ لري او د مخالفانو په لمنځه وړلو کې ښه رول لوبولی سي. د دوی په باور د ملي وحدت حکومت لوړپوړي چارواکي باید د افغانستان په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ګډ او جامع پروګرامونه جوړ څو د هیواد امنیت له دې ناوړه وضعیت څخه ښې خواته حرکت وکړي.
د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې اروپایي ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند په څیر پر دوی هم د میوو او سبزیانو نورو هیوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدلی سي. له پاکستان نورو هیوادونو ته د امون وړونکي وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړي د هیواد تجارت ته به زیان ورسیږي. انیسا اجمل تفصیل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي تیر کال اروپایي ټولنې د هند پر ځینو میوو سبزیانو بهر هیوادونو ته له دې وجې په وړلو بندیز لګوه چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشی او مچان موجود وو. اروپایي ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداری ورکړې ده. مقالې بیا د پاکستان لخوا اروپایي هیوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو په اړه لیکلي دي. پاکستان د 2013 کال په ګرمیانو کې 1,02,000 ټنه امونه بهر هیوادونو ته لیکلي دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 9,000 او 1,000 امونه لیږلی دي. د امونو په ټول برامدادو کې شاوخوا 15% برخه د اروپایي بازار وي چې د مقالې په خبره دا برخه د منافع له لحاظه زیاته ده. په پاکستان کې د امونو برامداد کوونکي کسانو کې اندېښنې زیاتېږي چې د حکومت لخوا ار یوه لاپروایي یوه لویه ستونزه جوړول شي. مقاله لیکي که په پاکستان هم د هند په څیر د میوو او سبزیانو په برخه کې بندیز ولګول شو نو هر کال ورته په میلیونونه ډالره تاوان رسیدل شي او بیا به د هیواد د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره تر ډیره وخته پورې انتظار باسي. مقاله لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو وروستو اروپا ته د پاکستان لخوا د نورو سامانونو برامدادو ته هم زیان رسیدل شي. اروپا په تجارتي توګه د پاکستان لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسئلې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه کاري چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمہوار دي چې نور هیوادونو ته د وړونکو سامان د معیار جانچ پړتال وکړي، ځکه چې د حالات تر هغې نشي سمېدلې تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه کاري نوي شوي. تیر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی وو. د ګرمو اوبو په ذریعه به د میوو ماشی او مچانو خطره تر حده ختم شي. خدایداري تر مخه دا د ماشو مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برامداد کوونکي وایي چې د پنجاب او سند حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسالې د هوارولو لپاره ډیر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سند او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نور هیوادونو ته امونه لیږل کیږي.
اوسم د سلام پښتونخوا په ورستۍ برخه کې د نسیم هاشمي په ژبه سندره وو.
لره کا غمنا جی لره کا لره کا غمنا سنگ درتا وچی بنگڑی لرے کا ٹول پما مما درتا وچی بنگڑی لرے کا ٹول پما لرے کا گمونا جی لرے کا لرے کا گمونا لرے کا گمونا جی لرے کا لرے کا گمونا میں درتا وچی بنگڑی لرے کا ٹول پما میں درتا وچی بنگڑی لرے کا ٹول پما
واجلے سنگ شوے میں درتا ولچے بنگڑی لے رکھا ٹول دے پا ماما کو میں درتا ولچے